Salam. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
has زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې هیواد د وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، تورستي ګروپونه وټکوي، دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي، فساد خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د هم شموله حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د کندهار سپین بولدک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیونه افغاني زیان وړوي.
د وچ میوې تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مټران وی خټر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکو اداره سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکو اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان او د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لوري داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور لمخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسیږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO هم دراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لاره خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په وی اعلان کې ویل چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لور ستونز جوړول نو لارې بند کړه. چارواکو دانه دی ویل چې څه ستونزې وي خو دا خبرې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیس کې نن سهار وخت دی وی زلزلې لامل چې قدرت د ریختر په کچه 15.0 ثبت شوی، لکتر لګه شلته نمړ شوی او په سلګونو نور ټپیان شوی دی. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویل چې د زلزلې د پاکستان د بلوچستان اهل د مرکز کوټه په لویدیس 1 کیلومتر کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 1 کیلومتر تر مځکې لاندې وو. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته مرستندوی ډلې رسېدلې او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبری اژانس د سیمې په یوه کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانونکې زلزله په 2015 کال شوې وه چې له امله شاوخوا څلور سوه کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وو. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی اس آی مشر شوی و. د آی اس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام شې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم لا خستو ډډه کوله. د ازادي اروپا ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 30 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو له هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړه کې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاور سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لاره د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لاره دا خبره وکړه.
ناشه کنټراکټنی ابیزاتیستو او پاستاکم چیرز ګټس اوکراینه
زموږ ملي د شوی ترون مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې لاري په کم کې 26 میلیارډ متر مکعب تر رسیدي. او سش کال په نومړیو نه همیاشتو کې ګاز پروم شرکت د اوکراین د لاري صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاټ سرویلیشن چې د اوکراین د لاري په زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت دا خبره کوي چې اوکرایني چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت ستریم 2 په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د 12 مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته وروسپاري. نور په دې رپورټ کې
لاننه شل کاله مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مړی په سپین ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز The United States military
has غرمه په خیر زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره ملده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېشت ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان چې پر امریکا یې برید کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اوسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ Today our fellow citizens our way of life
ماشام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بنی او زموش پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قستی او وژن کې تیروسی بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموش د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسول کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړه شل کال دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شو چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باړي کې نه ساتي. طالبانو داشمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخکې د امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو د وخت رژیم نسکور شو، د هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟ د هغه پوښتنه ده چې له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مو کړې. وزیري څه موده د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالات رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړي، رشوت او غاص په دې ته لمن وهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې ورسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وي او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې بیا اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه وه، نور اهداف یې درلوده. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډه یې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره پکار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي، او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي، او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره، او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو به په نړیواله سطح باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیه او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي، او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متخید جنرال او د امنیتي چارو په دولت وزیري او چې پر افغانستان د امریکا د بریټ د چې د بریټ د هواد وګړو لپاره څل لاسره وړنې درلودې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وای، د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه پلند راتونکو کې جوړ کړی. عبد اللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډه ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سره لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شغلی عبد اللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبري غونډې کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډیر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ششوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکارۍ او سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. موږ د شانګهای د همکارۍ او سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د سارون کې په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه منوي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده
چې موږ دې تلیواله یو چې په اغیزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیه نشتی روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال د دوو هیوادو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشن بی پورس په پلازمینه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئی د استازي سید علي اکبر اوجاخ نشاط دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم تر سره کړې ده، د ګوښښوي ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلي اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې وسدی د مسلکی حل نه په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه سره کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تاکید دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نخټي او د سیاسي پرمختګ سره نخټي دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه باغداري ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي پټی ته کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ترازی شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې تبن په دې نوې سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کې دی او څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کی.
تاسو په لومړیو کې لکرزی صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، لا غوي سره مناستي کړې دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د خزو د کار یا د انجونو خونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړی دا د غوي خبرګون څو کول شي راته وی وای.
او هم د کرزی صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصيلي ناستي او خبرې د طالبانو مشر سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبري کوي، ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د غیر څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د غړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
ګوري د هغه بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څړډی روخیارې نه کار نه اخلي کا د پاکستان صدر اعظم دی او کا د بهرنۍ چارو وزیر دی چې د افغانستان په استازولۍ یا د شکل د ورکړي د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي. دا نه په د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولای شي، نه د طالبانو سره مرسته کولای شي او نه حتی د پاکستان تصویر خښودلی شي.
د زما مشخصا پښتنه دا ده د پاکستان او د طالبانو د غاړې کوته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما ول تاسو الته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې کې خیخ کی، تاسو ولې ونتوانی دی
خیخ اړیکې د گاونډي سره واځي؟ د پاکستان سره د ټولو گاونډي سره د افغانستان په ګټه دي. خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغه د تاثیر لاندې ووسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، اخی اړیکې، د چین سره اخی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر تنم.
زخیروال صاحب، تاسو د تیرو حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یو مهمه سیاسي څیره او چارواکی وای، فکر وکولو چې دغه نظام به دومره زر ونړي یا استاد په نظر یې لته څو؟
واه متاسفانه متعقب کرے وہ سم خصوص ما خود درے کال او شو چې دا ډاکټر غنی د حکومت نه فاصله اخیسته و، ما په خپل خواخه استعفا ورکړی و، او 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 ډیر واضح په هغه شکل باندې اختلاف د فکر او نظر مو درلودې په هغه شکل باندې ډاکټر غنی د حکومت مدیریت کاوه، او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافی مرکې کړې دي. زما په مرکو کې زما خبرې کتیر مرکې مې وګورئ، ډیر داسې الفاظ شته دي چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غنی دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاویا، او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډیر زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا په بس سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زخیلوالو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکو. د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دو ورځو رئیس د کندهار سپین بورډ ډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړل لري. کندهار اوسیدونکو او سوداګر وای د دغه دروازې تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان وړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسیدلی دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیاز مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. ولی د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه ستا چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده، او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې. بیا وچه میوه ده، زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانیا غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده، دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفتو اما تجارت په دغه لار دا یواز د انار د پاره نه ده تړل شوی. خو موږ د پاره بیا خصوصا ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده، خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور تر خرابیب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاریباب دي. موږ په خپل فرن ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټول ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبي به نوري هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاتې دي.
مانو ما عبدالله دی ترلس لیټر باندې د فورن رئیس څلويشت افغانۍ ګرانه شوی ده، شل لیټر شپږ افغانۍ ګرانه شوی ده، وړه تقریبا 50 روپۍ ګرانه شوی دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي، دوستان څوک هلته څوک تل دي، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چای کور هلته بل کور دلته.
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمخاش د ما د आवाज اسوله شل شل افغاني جې شغواني په غوال اورز پوت اسوله دا چې دوامدار سينو د خبر پر شي باندې تاثیر کوي.
ما نوم آیات لاري زوان چې دغه دروازه دی لازم پر موږ باندې ډیره ګراني ده، ډیره شیان نه سي دي،
چې دغه دروازه دې موږ ترایلا کې دغه انار او دغه شیان موږ د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دې خامخا موږ ترایلا چې دغه بند سي پر موږ باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامې کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په اعلامې کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مکرۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکې اداره سیګار غواړي چې هغه ادعاوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بللی او ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دغه هیواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وخت دی وی زلزلې لامل چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 شوې الکتر لګه شلته نمړ شوې او په سلګونو نور ټپیان شوې دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي د غزلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدي 100 کیلومتره کې د هارنای غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 100 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسي د ماموریت دی وو غړو د استلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم اخستو څخه ډډه کوله. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته ویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسي د استخباراتو غړي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی. کمو غوښته وی دي او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دي. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او ازي اوریدل شي. او سم د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرې دوت چمتو دي. مخکې لدی چې د جون په شیبو کې خبرونه واوري په موکړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. دا اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدی چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بېل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دی و غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاخه کارونه پر ماشومان جواز نلری ده ماشومان و حقونو کنونسیون چه ده افغانستان هواد ده وقتجمند ده کنونسیون تا ده ماده که را غریده چه هر اغا کار چه ده ماشوم ذهنی، فکری، جسمانی وده تا زیان رسوی یا اغیه تا معلولیت ور پیخوی یا اغا مثلا دائمی معلولیت ور پیخوی یا زخمی کیگی او پاین زمان که ده توان نوچت وی او ده خونه او روزنه بحیری مختل که ده تا شاقه درانه کارون وی کلی
آیا ده نرائیوالو یا بین المللی قوانینو لمخه ماشمان تا ده اجازه شتا ده چی کار وکڑی کنه؟
نه خیر نه د ماشومانو د یقونو په کنونسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپله د ماشومانو د حقونو کنونسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه شدي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی. د دې لپاره دوی باید کارونه کی ولی د کده بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا زموږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوم نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنا دي. بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا پدری گروپ مو باید تقسیم کړه کورونه چې د خطر پر وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې د ولډینګ په فابریکو کې په ولډینګ کاری کې په قالین بافی کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي هغه ماشومان چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیما دوی ته معلولیت راولي دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي دوی زخمی کیږي او داسې زنې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي هغه هم معلولیت راولي هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي په داسې هغهستن چې د مکتب دپاره مستعد دی د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي دوی دپاره مختلفې ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفادې د تښتونې د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومر ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار و نکی یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دی یا فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي د دوی معاش تکافو نه کوي په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید ونه لیږي ولی د فقر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې په یو ډاشتن په یو موټر باډۍ کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خیږوي په دې کې 14 کلن ماشوم خیږي د کار دپاره راغلی هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده مقصد د مزدورکارۍ دپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې دغه هم دې موټر ته خیږي 15 کلن هم خیږي او لس کلن هم خیږي دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده مثلا د 13 کال څخه پورته دي 30 کلن دي 30 کلن دي 50 شکلندی دغه ماشومان ته نشي خيګولې دي موټر صدات منه کې یو دره کوشکي دا قانون نشه په دې واټ کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه قانون او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دې ته صدمه رسیږي د دې څخه ناوړه استفاده کوي قاچاقي یا مثلا مالیات ورته پیخي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي. دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډیرو کارګرو ماشومان هغه سرویس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړي ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي اجیران دي داسې اجیران داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې شکل د دې معاش ته پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې ډیر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په ماشونه کې باید ډیرواله راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی است؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په وند وای چې په دوه نفر به یا تیارې ته م راجګې کړې
مگر نہیں مند دسول کورس
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي او ډېر فقها تیر شوي دي.
نن امدا موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدرمنو اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یوه لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډېر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځای او سرایم ځکه لرمه، او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خواه چې وي قندوز د افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري، مځکې ډېرې لري، نور میوه‌جات ډېر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا که زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم، نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنې دغه هوا یې داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول، بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سده مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده. نو دغه شایان دی دوه رقم کورت دی، سیاو له مستونه جوړوي، چې هغه روغنی کورت دی او یو کورت دی چې له چکې نه جوړوي هغه د وچ کورت دی کچوري کورت جواری کې هغه لاړ شي سره خوړل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیړ غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کورت پې باندې وچې بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلو سره د هغه یوه د کورت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بعده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کړي تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه راښکونکي دا او سړی زړه خوشحاليږي په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مایانو د نیولو ښکار وو او ډیر ښکلي منظرې درلودي او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په اقلمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلی دی. په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ لري. مخکې څوار لسوې، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهور ولسوالۍ راته یادولای سي.
ډېر تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غراجو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی دی دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه و. دغه ځای څخه به توکي تلل وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلل ټکور تللی او دا خوا څخه هم درمل راتلل.
بله استاد، تاسو له بوست نه دونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته وایې چې په کوم حق له ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فولکلوریک داستان دی چې دغه فولکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپکیږي او مخ د هند پر لور کی نو مور وای کدوی د دوی د کلا بستر وازی دوی د پر وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری د کمبل څوک دغه ناره کی خو دغه د ملیندار کی دغه ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلان نور کوم تاریخي زینه مونږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې وسورته وای دا د غوري دورې یو باغ د امیر کرور کلاسته جن ځاینه ستا چې غرمیشتو انسانانو نقش تر مادي میږي. هغه د ګیمانو په نامه دی یو د سپیرکی غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. هغه کلا د غر په سر کې ده او د فرهاد شیرینی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګولان تر شنه کیږي.
راکړو د هلمند فرهنګي چیروتا البته د ټول نمونه خو نه سوی دا ولکه هغه مشهور راته یاد کړی.
د سوی کیږي چې ابا یو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمیندار او خپل بوده چې دی خپل د ساکانو څخه دی قهرمان چیري د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل د زمیندار او د دغه سیمې سهرا پهلوان تر غره ورسته د غزال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کرور د خپل ام ادیب او ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کرور دی په زمیندار کې هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د درمې جری پیړی کې د 230 پرې د ابو هاشمی سروانی ده لومړی قصیده د شیخ حسن سوری ده هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمیندار و لومړی غزل
د اکبر زمینداوري هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی ساقینامه د زرغون خان درزی دا هم د هلمند
په هلمند کې چېری ځاغه د تاسو ډیر زیات خوختي او لکوم سنا زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند تاسو د لکه وړوکی افغانستان پاک کې پښتون هزاره ازبک بلوچ د ټول او بل چې موږ ډیر خوش ساتلې د هلمند سیند هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی د هغه د خوشی ټکی
درنو دوستانو په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري.
مور د بننګا او زندګې شوم د مینې مینې ژوند تا چې یادوم هغه خندا دلری لری ہاں خبرے درایا دشی میاں ہاگ شیری نا اگل وئی نا ہاگ دمنے ماض گر میں جنوینا دچ پٹ پٹ میزڑ خوگی پٹے کسی دم بترایا پوئے پشلا پوئے ندا 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 ہسے لے ونے دا پمگر ندا پوئے پشلا پوئے ندا 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 ہسے لے ونے دا پمگر نور میں نصیب کلی کی نا پوئ بشلا پوئ ندا ندا